دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ز شاهین بنری ما او تاسو په دغه یو ساته خبري غړې کې هر کله کو او هر کله ویم په روان خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په مهم موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. پړومبي د سیمې او نړۍ د چارو نظان خبرو او د اسرائیل مومن نه د دې وخت خبرونه. امید مهم خبر نو سر ټکی د باړې شلوبر قبیلې مشرانو لمنتی ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر نه کې غردي خالی کړي. د براس ویلی وزیرستان اوسیدونکو په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانې مخې ته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړي او په ترکیه کې او شام کې د مرګونې زلزلې د وجل شو کسانو شمیر ل دروي زرو پورته شوي. او د خبرونو تفصیل د خبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو لمنتی ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر ناکې غردې خالی کړي. پرون په باړه پریس کلب کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د شلوبر قبیلې مشر حاجي سویب خان فریدی ویل چې تر څو امنیتي ځواکونو پر یاد غر خپل قبضه نوي ختمه کړي نو تر هغو مذاکرات ته نه کینی. نوموړي ویل چې پر دې غر د امنیتي ځواکونو له موجودګۍ سره د دوی د کورونو بے پردگی کیږي. د زیات اکړه چې پر غر د پوځي کیمپ جوړول به هیڅ کله ونه مني.
نہ کیمپونه ور پدا مانو نہ بگټونه پدا مانو او پدا باندې د یو خبرې لمنیو ته ور د حکومت سره اوبدې کولولا.
تر دې د امنیتي او انتظامی چارواکو پر دې اړه مشال ډو ته سند ویلي. خو د تیرا په شلوبر قام کې د ناکۍ غرتا امنیتي ځواکونه په داسې حال کې ورختلي چې هلته څو ورځې وړاندې زری مشکوکه وسله وال لیدل شوي. د براسال کې دا چې د سواد د کابل تحصیل د توتانو باندې اوسیدونکو هم د فروری پر درېمه د یوې مظاهرې په ترڅ کې امنیتي ادارو غوښتي وو چې د هغوی ځمکه د ورته واپس کړي. د هغوی په خبره له 1500 کالو راهیسې د سیمې د امنیت د ټینګ ول لپاره پوځ امنیتي ادارو د هغوی یو نیم سل کنال ځمکه نیولې. د براس ویلی وزیرستان اوسیدونکو د تیرو 15 ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانی مخې ته خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د سروکي تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال ډوته ویل چې د اوزن نورو انتظامی چارواکو د مرستیال کمشنر اشپاخ خان په وینا په مکین کې له پرلتوالو سره کامیاب مذاکرات وکړل. نوموړی وایي حکومت منلی چې د هغو څلورو ګاډو به 40 لک روپۍ معاوضه ورکوي چې وسلوالو طالبانو سیزلی وو. د سویلي وزیرستان رازین سیمې خلک وایي چې د طریق طالبانو وسلوالو د پروري په 15مه په لرګو بار د دوی 4 ګاډي سیزلی وو. خو د طریق طالبان پاکستان سویلي وزیرستان مشر ابو یاسر مسید مشالې ډوته د پروري په 6مه ویلي وو چې د تنظیم لخوا بندیز لګول شوی چې څوک به د کور د استعمال نه بغیر لرګي نه وهي او نه به یې کاروبار کوي. د مسید په وینا ملګرو یې د لرګو د کاروباریانو 4 ګاډي ځکه سیزلې دي. بلخوا د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین وایي چې په مکین کې د ګاډو د سوځولو د پیښې اف آی آر یې د نامعلومه کسانو ضد درج کړي او په دغه اړه پلټنې روانې دي. د جنوبی وزیرستان د انګور ډیر لار چې له تیرو درې ورځو راهیسې بند وه خلاصه کړل شوې. د مشال ډیو خبریال وایي افغانستان ته تللې دغه لار پرون ناوخته خلاصه کړل شوه. دا رسول هغه ده چې د انګور ډیر ځینو خلکو د فروری پر 9مه مشال ډیو ته ویل چې د لارې د بندېدو له وجې ورته په تجارت او خپلو خپلوانو کره په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې جوړ شوې. یو تن شمس الرحمان مشال ډیو ته ویلي وو چې چارواکو ورته د انګور ډیر د لارې بندېدو وجه نه ده خولې. هغه دا وکړه چې په زرګونو خلک د لارې پرانیستو ته منتظر دي. د کوزو جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ډو ته ویلي وو چې هغه په سفر کې دی او د انګور ډیر د لارې له بندېدو خبر نه دی. البته نوموړي وعده کړې وه چې په دې اړه به معلومات کوي. په ترکیه او شام کې د مرګونې زلزلې د وجل شو کسانو شمیر له 3500 تنو اوښتی دی. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د فروری د 6مې نېټې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وجل شو کسانو شمیر دو څلوېخته پورته شوې. د دې ادارې د اعلان له مخې 14,222 کسان ټپیان دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلي ایستل شوي. څه باندې 100,000 ژغورونکي کسان د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي. په دغه سیمه کې څه باندې 1,500 د زلزلې ټکانونه هم محسوس شوي دي. لکونو شمېر کې خلک بې کوره شوي چې په سخت یخنۍ کې د خوراک له کمی سره مخ دي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ یا پی ایس ایل اتم سیزن د فروری له 14 پیلېږي. د ټورنمنټ ډومبه میچ به د ملتان په کرکټ میدان د ملتان سلطانز او د پی چمپیون لاهور قلندر سرمنځ وي. په دې ټورنمنټ کې به د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز په ګډون د شپږ لوبډلو ترمنځ 14 میچونه کیږي. پای لوبه یا فاینل میچ به د مارچ په 19 وي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه د مشال لیډونه اورېده چې سره لم مومند ته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اورېده شي. د خیبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر ناکې غردې خالی کړي. د بره سویری وزیرستان اوسیدونکو د تیرو 15 ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ مخې ته خپل احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده. د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخاباتو نه اعلانولو له کبله د حکومت خلاف د جیل برو تحریک پیلولو اعلان کړی دی.
تحریک انصاف ته دی وخت کې څه فائدہ نه ښکاري، ځکه هغه فائدہ هغه د ټول سیس چې دی هغه الیکشن د پاره کوي، الیکشن ښکاري نه.
د پیښور پر بابلنډه کې شاعرانو د هیواد خراب اقتصادي حالت ته په خپل شعرونو کې ځای ورکړی دی.
لیونه کې ګم ډېره ګرانه گزاره شو، پدرې زره تروړه شو، دوړو الله دې خیر کی.
د سیمرونن هم راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. روزم ګډومبې موضوع ته د خیبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د درې تیرا شلوبر ناکې غرد خالی کړي. دوی پرون په باړه پریس کلب کې خبری کانفرنس ته په خپله وینا کې ویلي چې پر دغه غرد امنیتي ځواکونو له موجودګۍ سره د دوی د کورونو بې پردګي کیږي. دوی زیاته کړې ده چې پر غر پوځي کیمپ جوړول به هیڅکله ونه مني. تر دې دمه امنیتي او انتظامی چارواکو په دغه اړه څه نه دي ویلي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار رسالم مومن په خیبر کې زموږ د همکار فرحات شینواری سره خبرې کړې دي. راځي چې وورو چې هغه سوای.
دلته په تیرا میدان کې مونږ ویلې شو چې په 2018 کې وسلوالو په ضد چې کوم دي د عملیات سر پر رسیدلی وو. په دې سیمه کې 2018 نه تر 2021 اخیره پورې امن او امان بحال وو. او دا څه خبرې نه وي، خو بیا دغه 2023 کې چې په خیبر پختونخوا په نورو برخو کې دغه وسلوال رخکار شول او بدمنۍ ځنې پیښې وشوې. همدارنګ په تیرا کې هم لوونه وړاندې څه وسلوال لیدل شوي وو، او د هغې نه پس بیا امنیتي ځواکونو هلته کې په تیرا شلوبر کې د ناکې په غره باندې مطلب دی چې امنیتي ځواکونو وغوښتل چلته یو ځای جوړ کا چې هغې ځینه بیا وسلوال وڅاري، او دا معلومه کړي چې په کومه طریقه دا وسلوال دې سیمې ته را داخل شوي دي. ولته بیا چې کوم ځایي مشران دي هغوی دې سره مخالفت کړی او امنیتي ځواکونو ته ویلي چې مطلب دغه غره نه چې ناکې کوم غر دی نو څلور واړو طرفونو ته ترې دوی آبادي پرته ده، او دوی بې فکري کېږي او په کار نه وه چې دلته کې یو داسې ځای جوړ شي چېلته کې امنیتي ځواکونه بیا پاخه میشت شي او دغه ځای نه بیا عملیات کا.
سو دغلته کې د انتظامی چارواکو سره یا امنیتي چارواکو سره کمی خبرې شوې که څنګه؟
داسې چې دوی داسې سرګند دریز مخې ته نه راغلی. موږ هڅه کوو چې دوی دریز هم راواخلو، خو هلته کې موجود امنیتي ځواکونو ځینې افسرانو کوم دی ځایي خلکو ته ویلي دي چې دغه ځای دوی په عارضي توګه باندې نیولی، مطلب دی چې لنډ مهاله مودې لپاره دوی ورختلي دي چې د دغې سیمې امنیت خوندي کړي، او دلته کې بیا داسې مشکوک وسلوال را داخل نشي او د هغوی مخه ونیسي.
تبصره، شننه، خبرونه، رپورتونه
اکسونه، ویدیوگانی او ده مشال اونیز خبرونه
سمون که بپانا mashalradio.com که
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد
مشال ریډیو دغه اوریدونکو او اوس راځو یو بل موضوع ته د براسفیدی وزیرستان اوسیدونکو د تیرو پنځو ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخې ته خپل احتجاجي ناسته پرون ناوخته پای ته رسولې ده. د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی وایي چې حکومت منلی دي چې د هغې د څلورو ګاډو به 24 لک روپۍ معاوضه ورکوي چې وسلوالو طالبانو سیزلي وو. بلخوا د جنوبي وزیرستان د انګور ډې لار چې له تیرو درو ورځو راهیسې بند وه پرانستل شوې ده. په دغه اړه باندې زما همکار اسرارالم مومن په سیمه کې زمونږ د خبریال اشتیاق مسید سره خبرې کړې دي. اشتیاق مسید دغه معلومات راکړه.
د اپر سویلی وزیرستان مکین سیمه کښې د تېرې 15 ورځې نه د زوی اوسېدونکي احتجاجي درناک شي پلتۍ وهلې وې. دغه د رازین سیمې اوسېدونکي په 6 فبروري مشال ریډیو ته ویلي وي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله ولې په سروي نراکۍ سیمه کښې په 15 فبروري د لارګو 4 ګاډۍ ته اور ورکړی و او دغه ناپس د 4 سوی ګاډۍ سره د مکین فوجي بریګیډ مخامخ احتجاجي درناک شي پلتۍ وهلې وې. د زوی اوسېدونکي په احتجاج شي د پاکستاني حکومتي چارواکیو نه د دغې 4 سوی ګاډیو معاوضه غوښتنه کوله او په سیمه کښې د امن غوښتنه کوله چې د پاکستان پوځ او پولیس دا د ده ته د امن حالات شکي او دغه 4 سوی ګاډۍ معاوضې دا د ده ته ورکړي. دغه بنه د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل چې د 15 ورځې احتجاجي درنې نه پس د مقامي انتظامیه چارواکیو سره مذاکرات شوي دي او د ډیپټي کمشنر سویلي وزیرستان اشواق خان په هدایت بنه د مقامي انتظامیه چارواکیو د ده ته 21 سوی ګاډۍ بنه 6 لکه او د 4 سوی ګاډیو 24 لکه روپۍ ورکولو معاهده کړې ده. اور د جمعې په مازدیګر بنه د سروکۍ تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی او د لادا تحصیل چیرمن تاج ملک د احتجاجي درنې مشرانو ته ورغلي دي اور دا ورته ویلي دي چې مقامي انتظامیه تاسو ته 24 لکه د دغې 6 سوی ګاډۍ به درکوي. هغې نه پس احتجاجي درنا ختم کړې شوې ده.
اشتیاق بل دا چې د جنوبي وزیرستان د انګور ډې لار هغه هم خلاصه کړل شوې ده. څه معلومات لري چې دغه لاره ولې بنده کړل شوې وه او بیا ولې خلاصه شوه؟
د اوتم فبروري نه د انګور اډه سرحدي دروازه د افغانستان سره پاکستاني حکومتي چارواکیو تړلې وه. دغې حوالې سره مقامي انتظامیه سویلي نه وي چې په څه وجه باندې دالیا دروازه تړلې شوې وه. خو زوی اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي وي چې په دا وجه باندې په ګڼ شمېر کښې افغانیان او ورسره د انګور اډه اوسېدونکي د افغانستان ته د تګ په وجه په دا سرحدي دروازې بنه ایسور شوی وی. دوی غوښتنه کوله چې دا دروازه د زر تزره د تخلص کړی شي. په دغې حوالې سره چې د لوور سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر سره مې خبرې وشولې هغوی وویل چې زه د دې نه خبر نه یم چې په څه وجه باندې دغه دروازه بند کړې شوې ده. خو په 13 ورځې د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو د انګور اډه سرحدي دروازه د خلکو دپاره د تاګ رو تاګ دپاره خلاصه کړې ده. اور تا د انګور اډه اوسېدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کله دا انګور اډه سرحدي دروازه بند کړی شي هلته موبایل نیټورک، انټرنیټ او د بجلی سهولت نشته دی. د دغې په وجه باندې خلک ډېر زیات د مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس دا وخت د انګور اډه سرحدي دروازه د افغانستان سره د خلکو د تګ راتګ دپاره خلاصه کړې شوې ده. خو زوی اوسېدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه کوي چې د انګور اډه اوسېدونکي ته د انټرنیټ او موبایل نیټورک او د بجلی سهولت ورکړي چې د هم د خلکو سره په رابطه کښې وي او چې کله هم پاکستان حکومت د افغانستان سره سرحدي دروازه تړي دوی دا اول خبروي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو اوریدونکو سره زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د غزې اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د غلطه د امنیت ټینګولو په غرض امنیتي ګامونه اخیستل کیږي او دغه خبره ده. خو عام خلک په پوستو باندې په ګینټو ګینټو په قطارونو کې ولاړی تلاشی ورکوي او انتظار کوي. د دې په وینا د دې سره د دې د روغتیا، تعلیم او کاروبار هلې ځلې اغیزمنې شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت او خلکو د ژغورنې لپاره دغه ګامونه پورته کړي دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا د غلطه د تلاشی او امنیت ټینګولو په غرض امنیتی پوستو باندې په ګنټو ګنټو قطارونو کې ولاړوي. دوی وایي چې سیدګي امنیتی پوستې نه تر میرام شاه پورې شپږ او داسې رزمک، غلام خان، شیوا، سپینوام او نورو سیمو په طرف لسګونه امنیتی پوستې دي چې په هره پوسته باندې په ګنټو ولاړوي. زیاتوي نشي کولی چې پر وخت تګ راتګ وکړي. تعلیم، صحت او کاروبار یې اغیزمن کیږي. دوی وایي چې د امنیت لپاره ګامونه ستاینه کړي خو د خلکو د تګ راتګ ځڼ خیال دې وساتل شي. د میر علي اوسیدونکي او سماجي فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې ضرب عذاب عملیاتو پس دوا کلونو پورې مثالی امن وو چې وروسته نام نه پیښې زیاتې شوې. اوس یو ځل بیا په پوستو د عملیاتو وړاندې چې کم حال وو هغه یو ځل بیا تکرار کیږي.
ضرب عذاب نه بعد دوا کلا امن وو. خدا جو ٹارگیٹ کلنگ سلسلہ شروع ہوا، دے خود کش دما کے سلسلہ شروع ہوا، اس خبر ہے دے تا رول لا چھ بیا پچ پوسٹے بون دے لی کے کاتورینا کاتورینا ویلوڑ وی نمیر دے حکومت نے دے چروا کے نرا مطالبہ کی چھ کتو سے داس سے اقدامات کی دے امن دے بحال اولے دے پورا نو اگے بون دے چا اعتراض نشتا حکم اس کم داس اقدامات کل پچار دی آغا شاہ عوام نہ سفر کے دے دے سارا دمی جو دے صحت او د کاروبار او د تعلیم چې سمره اکټیویټیز به د بون ډېر منفی اثر پر وځي.
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکي او زده کوونکي اعظم خان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت لپاره دوی تل غږ پورته کړي او د لړکې د اقداماتو ستاینه کړي خو په هر پوستا په ګنټو ګنټو انتظار یې هم ژوند اغیزمن کړي.
تلاشی دی بشاکا دی خلق اوخست شی دی امن دی پورا دی بشاکا سخت نہ سخت قدم اوخست شی زکا چی دی امن دی پورا دی وزیرستان داس سڑک نشتا چ پاغا بو نمیج احتجاج نہ دکڑا خو قدم دی داس اوخستل شی چ پاغا شی دی میج دی ایمرجنسی اخیال وسوتل شی دی میج دی کاروباری تب کی اخیال وسوتل شی دی میسو پر اوخستل شی اور سرا ور سرا دی استو زون نے او دی شوگردون نے دی دکوین گیا اوخستل شی زکا چ وزیرستان شی دی وی علاقے نہ بلے لگے تا چکلا یو استو ڈیوٹی تے دریمی نو هغه استوز یا په ګنټه ګنټه په لیاره باندې دراول کې چې دغه سره د زده کوونکو هغه کلاسینه چې هغه مس کېږي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر ریحان ګل خټک نو پوښتل نو دوی وویل چې دا هر څه د خلکو د ژغورنې لپاره کیږي. هڅه کیږي چې زیاتره ش جوړ نشي. د غلطه سوزله وسلاوال او ځانمرګي بریدونه وشول چې عامو خلکو ته پکې زیان ورسېدو. سو هڅه کوي چې د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوس راځو د پاکستان سیاسي وضعیت اوریدونکو. د پاکستان تحقیقاتي ادارو د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د گرفتارۍ او په ملک کې د ټول ټاکنو د نیټې نه اعلانولو ضد د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جیل برو تحریک یا جیل ډکولو تحریک پیلولو اعلان کړی دی. د تحریک لپاره د تحریک انصاف ځینو پلویانو خپل نمونه لیکل پیل کړي دي. د قانوني چارو پوهان وایي چې بغیر لسه جرم د پاکستان پولیسو سره د تحریک انصاف د کارکونانو د گرفتارولو اختیار نشته. دی وایي چې تحریک سره به د ملک معاشي حالت نور هم خراب شي. په دغه اړه تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
ان کیس آف تاسو گرفتاری کی گی نستاسو گرفتاری وقت کی قریبی رشیدار کم انفارم کی دیلی اگر نمبر
دا دا پیخور پا کواتے کی دا پاکستان تحریک انصاف دا پراویانو غگون دی چې د جیل برو تحریک یا د جیل ډکولو تحریک لپاره خپل نمونه لیکي. د یاد ګوند مشرانو په وینا چې د تحریک په ډومبه برخه کې به د پاکستان تحریک انصاف مشران او پارلیماني لیډران خپل نامې لیکي او د تحریک په دویمه برخه کې به د ګوند 1500 پلاویان د هرې حلقې نه خپل رجستریشن کوي. د پیښور اوسیدونکي خالد عزیز باجوړی مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او د نورو ادارو لخوا د هغوی د مشرانو د گرفتاری او زورونو پر ضد احتجاجن خپل ځان جیل ته ورکوي
او ان شاء الله جیل د پاره تیاری چې څنګه خان سبا وروکو ان شاء الله پاغه ټیم باندې موږ هغه ته تیاری.
کیمتار راغلی محمد طاهر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د ملک معاشي او اقتصادي حالاتو ته د موجوده حکومت د پام ګرځول لپاره د جیل برو تحریک برخه جوړیدل غواړي.
د پاکستان د امن او د معیشت مسله دا تاسو چې څنګه ګوري نو کله چې د عمران خان حکومت نو د پاکستان معیشت چې د هوم سټیبل او د امن
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فروری په سلورمه د پلټنو د ادارو لخوا د هغوی د مشرانو د گرفتاری او د پنجاب او خیبر پختونخوا د گورنرانو د ټول ټاکنو د تاریخ نه ورکولو پر ضد د جیل برو تحریک اعلان کړیو. د سپریم کورٹ وکیل دانیال چمکنی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې بغیر د ایف آی آر یا د سو جرم کولو د پاکستان پولیس سره د گرفتاری اختیار نشته.
د پی ٹی ای چکم دا سلوګن دی یا انسنس یو تحریک دی جیل برو تحریک نو دا داسې نه کیږي ځکه چې جیل سوبرن چکم دی وداؤٹ دی آرڈر آف دی مجسٹریٹ هغه څوک هم جیل کې نشي چولې او نه ساتلې شي ځکه چې هلته کې باقاعده پراپر د جیل مینول دی اکی انٹری کی مول دی منچ راځي بیا یې سره افنس لیکي چې کوم افنس کې وانټډ دی یو ایف آی آر چکم دی پولیس کوي او دا غیر پر طریقې کار دار چې هغه یو افنس وشي انډر دی پاکستان پینل کوډ ان دی ادر لا کا ای ٹی سی کا نارکوٹکس سی ریلیٹڈ لازی بینکنگ لازی نو هغه صورتحال کې دا راځي. ادروایز ایس سچ دا چې کوم دا غي سلوګن نه دی په بیک سپورټ کې دا سي لا ایگزیست نشته.
دا اسلام آباد پارلیمانی خبریال عبدالله ملک مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سوکې نه د لری کېدو وروسته د ټول ټاکنو لپاره اول لانګ مارچ او بیا له اسمبلی استعفاګانې ورکړي چې له وجې د ملک معاشي حالت خراب شوی دی.
زما نظر دا دی چې پولیټیکل انسټیبلټی چې کوم ملک ده هغې وجې نه اکانومي په تبعی باندې روان ده. ملک اکانومي ته ډېره غټه خطر ده. دویم ټیریزم ډېر په تیزۍ دی. دغه سره د خراوتو سره د سیکورټي ادارو ټول فوکس به د ټیریزم نه په دغه سیزونو واوړي نو دام کېدای شي چې پاکستان کې نور ټیرریسټ اکټیویټیز چې دي هغه وشي. تحریک انصاف ته دې وخت کې څه فائده نه ښکاري ځکه هغوی فائده هغوی دا ټول سیز چې دی هغه الیکشن دپاره کوي. الیکشن ښکاري نه دغه یو فائدې دپاره کوي. الیکشن ښکاري نه چې اکتوبر نه پیله چې دی په ملک کې انتخابات وشي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله د فروری په شپږمه په ملتان کې ورکرز کنونشن ته په خپل وینا کې ویلي وو که پاکستان تحریک انصاف جیل بیرو تحریک شروع کړي نو حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان گرفتاری ته تیار دی. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخار او چر چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه هم په سیاسي چارو کې پاتې کېږي. اوریدونکو، په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دی، د ترهګرۍ په موضوع د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه یو ځل بیا ځنډېدلې ده. بلخوا په وفاقي حکومت کې د شامل سیاسي اتحاد او مخالف تحریک انصاف ګوند ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډېر شوی دی، او د ترهګرۍ په موضوع په یو میز د کیناستو پر ځای د خراب امنیت تور په یو بل پورې کوي. په خیبر پختونخوا بلوچستان کې وروستو ترهګرو بریدونو لوی ځاني تاوانونه اړولي او خلک یې د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د ترهګرۍ په موضوع ټولګوندیز غونډه یو ځل بیا ځنډول شوې ده. نوموړی د پروري په اومه په ټویټر ولیکل چې وزیر اعظم به په ترکیه کې د زلزلې نه وروسته د ترکیې د ولس او حکومت سره د غمرازۍ لپاره انقره ته ځي، نو له دې کبله د فروري په 9مه ترسره کیدونکې غونډه ځنډول شوې ده. لدی وړاندې دا ټولګوندیز غونډه د پروري په 9مه نیټه پلان شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف او وفاقي حکومت کې شامل سیاسي ائتلاف ترمنځ سیاسي کړکیچ نور هم ډېر شوی دی، او د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دې غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پخوانی وزیر اعلی محمود خان ویان بیرستر محمد علی سیف ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ موضوع ته سنجیده نه دی، او دا هر څه د سیاسي ګټو لپاره کوي.
سوسو زله اے پی سی غانم شوی دی او نېشنل الیکشن پلان هم جوړ شو، حاکم وسره جوړا دا جامع پروګرام دی دو نېشنل الیکشن پلان دلاندې، او دا غي باندې د عمل کولو ذمہ داریم د وفاقي حکومت ته. وفاقی حکومت کے دے وقت زدا گڑم اچھے دا پاکستان تحریک انصاف نے علاوہ ٹول جماعتوں نے موجود دی، او په صوبو کې میو کې سم د دې حکومتونو دی اوس نگران حکومتونو هم دی خپل خوخوانی جوړ کړی دی، خپل خلک په کې شامل دي. نو اے پی سی نه دی سغواړي او د پاکستان تحریک انصاف نه دی سغواړي. مونږ خو چرې دانې دی ویری چې مونږ د تر هغه حمایت کوو،
خو مسلم لیگ نن دغه تور نه ردوي او وایي چې د سیاسي ګوندونو سره په مشوره د ترهګرۍ ضد یو کړنلاره جوړول غواړي، او په دغه عمل کې د ګډون لپاره یې تحریک انصاف ته هم بلنه ورکړې ده. د مسلم لیگ نن یو مخکخ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی اختیار ولی خان وایي چې سره د دې چې تحریک انصاف په صوبه کې اوږد حکومت کړی دی، خو عمران خان تر اوسه د پېښور بمی چودنه کې د وجل شوو د کورنیو سره د غمرازۍ لپاره هم نه راغلي.
کله په صوبه کې سل کسان باوردی شهیدان شي، 200 کسان زخمیان شي، باغی باندې کڅوک ټول جمهوریت قوتونه او د سلور وانه صوبو سیاسي قیادت راغواړي، نو دا آی واش نه بس سنجیده مجلس وی. نو کو ګورې نو د دروغ یو پلستر دی چې خپې ته خېګولې دی. مجلس پکېږي، ال پارټیز کانفرنس د سنجیده مسائل لی اغه ته دی راضی خپ خپ کراغل ډیره بخه خبره وی ک ناراضی نم منګم او ولس ام د دې عدد شي وی چې عمران خان ته د ځان نه علاوه په دې ملک بل ډو سوک پاک کاری نه سمخ کاری نه.
د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلاف په داسې حال کې رامنځته شوی چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ترهګر بریدونه دوام لري، او د سیمې ولس د ویرې او بې یقینۍ سره مخ دی. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکتر سردار حسین بابک وایي چې اوس وخت راغلی چې سیاسي ګوندونه سیاست شاته کړي او د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړی زیاتوي چې د هیواد اقتصادي ستونزې هم حل هوارې دي شي چې امن راشي او خلک خپل روزګارونه وکړي.
تمه پوری چی بیا د عمران خان د موقف تعلق ته نه غوډل تافرا تفریخ وری کني لس کال د پښتونخوا کی حکومت او د پښتنو په دی سرونو باندې چې دا کوم بدمنی پرته دغه په والا خو د واضح او جامع پالیسی هم نشته. ای وندا چې د حکومت کې د صوبا دهشتګرد ته حواله شو، عمران خان د دهشتګردۍ په حواله سو واضح پالیسی لري، دوی پټ پټ کیږي شات شات کیږي. وجه دا ده غنی راتلل پکار دی، خپل موقف ولا بیانول پکار دی. پدی اے پی سی کې خوب ټوله دنیا خپل موقف بیان کی، ټوله دنیا به واوري، نو دی ولې د خپل موقف بیانونه لپټیږي؟ خدای ولست مخامخ کې دی نشي چې واضح پالیسی بیان کی. وجه دا ده
د یادونه وردا چې د جنوري په 13مه د پېښور پولیس لائنز په جماعت کې په یو ځان مرګي برید کې سل کسانو وجل شو او نور ګڼ شمېر ټپیان شو. په عین حال کې د هیواد اقتصادي وضع هم خراب ده، او حکومت له آی ایم ایف او ملګرو هیوادونو څخه د قرضو اخستو لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو کې اوریدونکو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه او په پښتونخوا کې د غرمی دولسنیمی بجی شوی دی. نو دی وخت مهم خبرونو نبت تاسو سره شریک کما. لومبه خدای چې د خیبر ضلع د باړې شلوبر قبیلې مشرانو لامین امنیتی ځواکونو غوښتي چې د تیرا شلوبر ناکې غر د خالی کی دوی په دغه غاړه باندې پرون په باړه کې یو خبری کانفرنس ته وینا کړې ده. دغه شانتې د بره سویلي وزیرستان اوسیدونکو د تیرو پنځو ورځو راهیسې په مکین کې د پوځي بریګیډ د ودانۍ مخته خپل احتجاجي ناسته چې د نو هغه پای ته رسولې ده. او د پاکستان تحقیقاتي ادارو لخوا د تحریک انصاف د مشرانو د گرفتارۍ او په ملک کې د ټول ټاکنو د نیټې د اعلانولو لپاره پاکستان تحریک انصاف مشر د جیل برو تحریک آغاز کړی دی. دغه زمونږ مهم خبرونه دی اوریدونکو. اوس راځو یو راپور ته. ترکیه کې له مرګونی زلزلې وروسته په انقره کې د افغانستان سفارت تر اوسه د زلزلې له امله د یو سل او پنځلس افغانانو مړینې تایید کړې ده. د دې سفارت یو چارواکي ازادي ریډیو ته ویلي دي چې د مرګ جوبلې شمېرې په بدلېدو دي او داسې ښکاري چې زیاتې به شي. ځینې رسنۍ په ترکیه کې د زلزلې له امله د افغانانو تلفات تر 300 پورې یادي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت تر زلزلې راوروسته د یو شمېر افغان کډوالو برخلیک ته اندېښنه لري. په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول پسرلی حکیمي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي پیغام کې تایید کړه چې پرون په ادیامان ولایت کې د 15 افغانانو مړینه تثبیت شوه. ښاغلی حکیمي زیاته کړه چې تر اوسه دا نشي ویلی چې څومره افغانان به د دې زلزلې قرباني شوي وي. ځینو رسنیو په ترکیه کې د افغان کډوالو د ټولنې په وینا خبر ورکړی دی چې شاید د افغانانو طرفات د دې زلزلې له امله د 200 او 300 ترمنځ وي. خو په انقره کې د افغانستان د سفارت کنسول ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېرې نشي تاییدولی ځکه چې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. پسرلی حکیمي وایي
کله چې موږ هیئت هلته لاړ شي او وضعیت بررسي کړي نو کېدای شي چې هغه د هغه مهال تایید کړو. خو دغه اوازې شته دي ځینې کسان وایي چې 200 او ځینې 300 حتی ځینې د 300 نه پورته شمېرې هم ښایي. نو موږ دا په بشپړه توګه نشو تاییدولی. خو داسې اټکل کېږي چې
پانقره کې د افغانستان سفارت وایي چې څو زلزله ځپلو ښارونو ته پلاوی تللی دي چې د قربانیانو دقیقې شمېرې راغونډې کړي. تر دې مخکې په ترکیه کې د 80 افغان کډوالو مړینه تایید شوې وه چې په ادیامان ولایت کې له پرونیو شمېرو سره تر دې دمه د افغانانو تایید شوي تلفات 115 ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې نیمایي د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دې کډوالو لویه برخه د ترکیې په خوارو ولایتونو کې ژوند کوي. د هغه سیمې دي چې د دوشنبې د ورځې زلزلې ډېرې ځپلې دي او په دې سیمو کې تر اوسه د وژل شویو ټپي شویو او ورکو شویو شمېر لسکونو سره ته رسېدلی دی.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خبرونه د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اورېدلی شئ.
د مسلم لیگ نون سینیټر عرفان صدیقی وایي چې چیف جسټس تا دا اختیار چا ورکړی چې د هیواد د وزیر زمانو سپکاوی وکړي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شهزاد وسیم د پاکستان د چیف جسټس د څرګندونو ملاتړ کړی دی چې وایي په پارلیمان کې د پاکستان تحریک انصاف د نشتوالي له وجې پارلیمان نیمګړی دی. یاد دی وی چې تیره ورځ د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د نیب په اړه د اورېدنې پر وخت وویل چې د ملک ټولې ستونزې یوازې د ولس په فیصله حل کېدی شي. تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکړي.
د فروری په لسمه د سینیټ غونډې په مهال د مسلم لیگ نون سینیټر عرفان صدیقی ویلی دی چې چیف جسټیس یوازې یو وزیر اعظم ریښتینی بللی چې غالباً محمد خان جونی جدی نور د لیاقت علی خان نه تر عمران خانه پورې هر څوک بې ایمانه بولی. دا اختیار تا تا چا درکړی دی؟ عرفان صدیقی زیاته کړه
اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں پھر کہنا چاہتا ہوں
بل خبره ختمولو نه مخکې دا خبره یو ځل بیا وکړم چې زما مقصد په عدالتونو باندې زور راوستل ندی غواړم چې عدالت د خپل کار کوي او کچرتا مونږ په غلط یو نو زمونږ رهنمای د وکړي خدا خبره ده نه کوي چې پارلمان مکمل ندی یا د پارلمان جوړ کړی شوی قانونونه متنازع دي پدې سات د نون لیگ سینیټر سادیا عباسی هم دا خبره وکړه چې چیف جسټس تا د دې خبرې سپیناوی پکار دی په بل اړخ د پاکستان تحریک انصاف سینیټر شهزاد وسیم د پاکستان د چیف جسټس د سرګندونو ملاتړ کړی او ویلی دی چې پارلمان په حقیقت کې د پاکستان تحریک انصاف په پارلمان کې د نشټوالي په وجه نیمګړې دی شهزاد وسیم زیاته کړه
اب تنقید کو بھی ہم نے توہین قرار دے دیا
اس موږ نیوکې ته هم سپکاوی وایو درناوی ستاسو په لاس کې ده که چیف جسټس اشاره وکړه د دې مقصد نیوکې اخیستل دي نه چې دې ته سپکاوی وایو یاد دوي چې تیره ورځ د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال د نیپ په اړه د یو کیس اورېدنه کوله چې درخواست یې پخوانی وزیر اعظم عمران خان کړی دی اورېدنې پر مهال چیف جسټس عمر عطا بندیال ریمارک ورکړل چې د ملک ټول ستونزې یوازې د ولس په فیصله حل کېدی شي د موجوده حکومت جوړېدو اته میاشتې تیرې شوې دي د زیاته کړه چې د سپیکر رولینګ کیس کې په اورېدنې کې د انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې د کال 2022 په نومبر میاشت کې به د عامو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار وي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال لاډیو ټولې خبرونې پر موبایل اپ تر لاسه کړئ
کدا اپل یا انډراید سمارټ فون لرئ د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاشئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ
دلتا له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ
د پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د قرضې د بل قسط او د پالیسۍ په اړه خبرې اترې بې له نتیجې پای ته رسیدلې د خزانه وفاقي وزیر ساغدار د پرورې په لسمه یو لیک لیږلې دی چې تر مخه د روان مالی کال پوره کېدو پورې به 100 او 1 ارب روپو نوي ټیکسونه لګول کیږي په دې کې به پیټرول او نور شیانو بیه لوړیږي د وفاقي وزیر په خبره له نړیوالې ادارې سره به د ګل ورځې بیا خبرې اترې پیلوي او تمه دا چې د قرضې بل قسط ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې دواړو خواوو ترمنځ دا خبرې اترې د لسو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې روانې دي تفصیل شارواز ترک زیره
د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي د آی ایم ایف ته پلاوی سره مذاکرات مکمل شوي او په دوه اړخیزه مذاکراتو کې په شرطونو راضي شوي هم دي
170 ارب کې جو فسکل ویز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے
دیو سل اویا ارب روپو دروان مالی کال ٹیکس پر نور لگو زمانگا کوشش دے چی یو ہم دا سی ٹیکس ونا لگو چی نیخ پر نیغا چی پا عام خلق بوجھ جوڑ نشی یا پا ہوئی باندیس اثر نبی
اس کا اثر نہ ہو
روان کال مانا دروان میاشتی نا تر دا جون دا آخر نیٹے پوری دا ورځی څلور میاشتی او شل ورځی جوړیږي اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په دوران د فروری په لسمه اسحاق ډار دا هم ویلي سبسیډیانه به کمو او پېټرول د خرڅ ټیکس هم په دې 100 او 70 ارب روپو کې شامل دی مانه دا چې ګینی پېټرول به په لنډ ورځو کې لاګرانیږي دا چې یو عام مزدورګر تر د تیرو ټیکسونو نه څومره متاثر شوه او کده آی ایم ایف لخوا دغه پروګرام د لاندې د اسحاق ډار په وینا نور ټیکس هم ولګي نو د شوقه در د وسیدون کې نصر الله خان په خبره دوی بلله زیات د تکلیف سره مخ شي
د مور د وی می واسار چراله مانو مخ و می غشتل په 2500 روپیا پالتا سار را تا غ په 3500 پالتو ویل او د سه واسارې پټرول هم ګران دي چې مخ موټر سایکل چلو او مخ یو چې 500 مو تیل چول نو 200 واچو یو نو ار سره باندې دومره ګران کړی دی وړي چینی دا لوری جار یو شه ګران کړي والله زمونږ د وسبار دی بس
نصر الله خان د خپل مشرور سره د وسپنه د سامانونو د خرڅولو په دکان کې کار کوي خو دې زیاتوي د دوی سره دکان کې کار کوون کې مزدوران بیا لا زیات تکلیف سره مخ دي د آی ایم ایف یو نړیوال صندوق یو پلاوی پاکستان ته ورغلی 13 ورځې د لسو ورځو مذاکرات پوره شو او واپس لاړ دی آی ایم ایف پاکستان ته د $2 ارب د قرضې پروګرام د تیر کال د ستمبر ځنډول او هغه ځکه چې پاکستان د آی ایم ایف ځینې شرطونو باندې عمل نه وکړي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر انجینیر مقصود انور پرویز مشال ریډیو ته د آی ایم ایف د شرط په نوي ټکټونو لګولو او بیا د کاروباریانو د مشکلاتو په حواله سره وویل.
نو خبره دا سه چې خلکو دا لایف سټانډرډ چې دی هغه بلاندې روان شي، دا همدغه سه بجلی بلونه کې چې اگر ټیکس زیات شي نو غلط چې دی کنه بیا غلا طرف ته چې دی مایل شي، ګیس ریټ اگر زیاتېږي نو آلریډي چې دی کنه تاسو لیدل دی چې د رکشو والا او پبلک ټرانسپورټ چې پروټیسټ کړی دی، اوړم نه اوړم چې دی ګران شي نو هغه کې لا انډر سچویشن دا دی چې غلاګان چې دی خامخا بزیاتېږي.
د اظهار دار پوینا چې د آی ایم ایف سره د خبرو وروسته د هغوی ډرافت او یا دستاویز هم نن د فروری په لسمه دوی ته رسیدلی او د پیر د ورځې نه به ورچول یا د ویډیو لینک په واسطه خبرې هم شروع شي چې ګنې د قرضې د قسط اخستو خبره پکې سرته ورسی. یاد دی چې د پاکستان د دولتي بینک فارن ایکسچینج ریزرو د 3 ارب ډالر نه کم شوی. فارن ایکسچینج ریزرو مانا د نړیوالو سره د کاروبار لپاره ډالر دی. دا اخبار د پاکستان د دولتي بینک لخوا لیکلی. بینک سره د کاروبار لپاره 2 ارب او 90 کروڑ ډالر پاتې دي. اخبار زیاته کړي په دغه همره ډالرو باندې د شپاړو سونه تر د 19 ورځو پورې کاروبار خو کېدی شي، ولی تر دغه زیات ممکن نه دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
مشال ردوګي اوردونکو د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع اورګزی په ډبوري سیمه کې د زراعت د څېړنیز ادارې پر ضد احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو تور پورې کړی دی چې یاد محکمې د لوګانو د کروندې په پروژه کې د سیمې ځایي کروندګر بې برخې کړي دي. دوی غوښتنه کړې ده چې صوبایي حکومت دې د یاد ادارې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د زراعت د څانګې چارواکي وایي چې دا پروژه یوازې په هغه سیمو کې پیل شوې چې اوبه او هوایي د الوګانو کروندې ته جوړ دي. په دغه اړه نور معلومات ممتاز بنګش راکړي.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورګزو کې کروندګرو د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د فروری په 8 احتجاجي مظاهره کړې. د یادې ضلع ډبوري سیمه کې د احتجاجي مظاهرې مشري ډبوري د ځوانانو تنظیم کوله. احتجاج کوونکو صوبایي حکومت نه د زراعت تحقیقي څانګې پر ضد د پلټنو او د الوګانو پروژې پاتې کروندګرو ته د هغوی حق ورکولو غوښتنه کوله. د یاد تنظیم مشر عظیم اورګزی احتجاج نه وروسته مشارې دیو ته ویلي د دوی سیمه کې د زراعت محکمې له طرفه کروندګرو ته الوګان نو کروندې لپاره مرستې ورکولو پروژه پیل شوې، خو د بده مرغه ډیر کروندګر د یادې پروژې نه محروم پاتې دي او ځینو ته مشینري هم نه ده ورکړې شوې.
د ادارې په خلاف اکشن واخیستل شي چې آینده لپاره بیا داسې کارونه کوي او د کوم کار یې کړی دی دوی کې به مزید ذمهداران واخیستل کېږي، ځکه چې 140 کلي کوي ته 2 کلي خلک دا نور کلی تا نه محرومه کړو او نور کلی د پرېږدولو. او حالانکه دا پروجیکټ او دا ریسرچ تحقیقی اداره مقصد داره چې هر کلی نه خپل ریسرچ تر واخلي، خپل نمائنده را واخلي.
په اړه د یاد میکمی ریسرچ افسر شاه خالد د فروری په 8 مشارې دیو ته ویلي یاد پروژه 3 کاله وړاندې د بره او کوزه اورګزو په سیمو کې الوګانو په کروندې تحقیق لپاره پیل شوی و. پروژه کې 1.5 سلونه سیوا کروندګرو ته کروندې لپاره الوګان او ضروري مشینري ورکړی شوی و. روان کال د صوبایي حکومت په وینا یوازې 1.5 نوي کروندګر ثبت کړي، ولی زړه 1.5 هغه کروندګر هم د پروژې برخه ده د چا کارکردګي چې خو
سکالی چې کوم کسان دي پاتې موږ 30 نوې کسان راځي او هغه په سیمه خپل تلوي دا په ټیم کې تلوي دا په پټي کې تلویران واغسته جی پی اس هم واغسته او 30 هم زړه هغه کسان چې دغه په پیویس ریکارډ باندې دا غو پیداوار موږ سره راغلي دا اوس په دې 150 کې دغه 140 کسان 110 کسان 120 کسان چې کوم پاتې شوی دي هغه وایي چې رمن سره جټو شو موږ یې ولې نه غستي او نو ودی کې چې دا کوم کسان احتجاج کوي موږ دا کې په دې کې په فرنٹ باندې دغه درې څلور کسان دي دې ته موږ پروس کالي پلاټ لګولې.
نوموړي زیاتکړه د دوی محکمه د اورګزو او کورمې په هغه سیمو کې د کروندګرو سره په شریکه د الوګانو په کروندې تحقیق کوي د کوم سیمو آب هوا د الوګانو کروندې لپاره سازګار ده. د دوی محکمه کروندګرو ته نه یوازې تخم او مشینري بلکې هغوی ته تکنیکی مرستې هم ورکوي چې تر اوسه یې د تسلی وړ نتیجې ترلاسه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې لورزینه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د پکتیا اوسیدونکو اندېښمن دي چې د سیمې تاریخي او لرغونی آثار د ورکېدو د خطر سره مخ دي. خاص طور د پکتیا بالاحصار ودانی چې دا غد ورکېدو د خطر سره مخ ته دوی غوښتنه کړې ده چې باید په افغانستان دننه زموږ خلک او د افغانستان نه بهر د هنر مینان او د تاریخ مینان د دغې د خوندي کولو لپاره کار وکړي. په دغه اړه باندې نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
د پکتیا اوسیدونکو او فرهنګیان اندېښنه لري چې د دې ولایت لرغونی ځایونه له هغې جملې د ګردیز تاریخي بالاحصار د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي سره له دې چې په دې اړه یې په کراتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې، خو په عمل کې د دې ځایونو د خوندیتوب او بیارغونې لپاره د کومې ادارې او نړیوال بنسټ لخوا اقدام نه دی شوی. پکتیاوال فرهنګپال محمد طارق بسمل مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې ولایت لرغونو ځایونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خپله اندېښنه داسې شریکه کړه.
پکتیا هغه ولایت دی چې ډېرې تاریخي سیمې لري او ډیر تاریخي ابدات لري چې یو مثال دی پکتیا بالاحصار دی، او د ترڅنګ ګڼو ولسوالیو سیمو کې تاریخي زیارتونه لري چې یو روحاني بابا زیارت، عثمان خېلو زیارت. د نه توجه له امله زیاتره ابادات او تاریخي سیمې چې دي او کوم زیارتونه د ویجاړۍ سره مخامخ دي، مو د موجوده حکومت څخه غوښتنه ده چې د سیمه ته توجه وکړي، څه هم چې دغه د ویجاړۍ سره مخ دي.
لیکوال او شاعر خالقیار احمد زیوایی د ګردیز بالاحصار چې د هیواد په کچه د لرغونو عابدو شمیرل کیږي، د ورستۍ ورختونو له کبله ورته ډیر زیانونه اوریدلې دي.
د بالاحصار هغه لرغونی څوکه چې تاریخي قدامت یې تر زرګونو کالو لوړ ده، ورستویو ورختونو زیاته ژوبله کړې ده او د دې احتمال سته سی ونړېږي. که چیرته یاد تاریخي تپه یا تاریخي ځای ونړېده، موږ به یو لوی تاریخي عابده له لاسه ورکړو.
په پکتیا کې یو شمېر لرغوني زیارتونه لکه د عثمان خېلو زیارت، احمد آبا زیارت، ابوالحسن خورقانی او نور شته چې لرغونتوب سلګونو کلونو ته رسیږي.
حاج محمد د کابل نه، د پاکستان، حتی ورا د هندوستان خلک راځي دلته. ډېر لر لر نه میلمانه راځي. خدا د زیارت شاوخوا چاپیریال څه ده، دغه ماته صحیح نه ښکاري. باید دغه ځای ښه ښکلی صفاوي پوه شو، تشنابونه ولري، نور شای ولري پوه شو. دا حکومت که دغه کومک وکړي خو ډېر بېخي به ډېره غټې اغویس ویام خورما هم ثواب.
بل لوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس ثواب جان اسلامیار وایي پکتیا ډېرې لرغوني سیمې لري او دوی د هغې د رغولو او ساتلو په برخه کې خپل وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي.
موږ په پکتیا کې د تاریخي او فرهنګي عابداتو د جملې څخه بالاحصار لرو چې دا خبره مو د مشرانو سره کړې ده څو په اساسي ډول جوړ او ترمیم شي. او بله خبره دا په دې برخه کې چې پکتیا کې څومره تاریخي ځایونه موږ لرو، فرهنګي ځایونه لرو، میراثي لرو، ټول ځایونه یې ثبت کړي دي او څو راتلونکو نسلونو ته دا پاتې شي چې موږ پکتیا کې دا ډول اغېزناک او ارزښتمن تاریخي او فرهنګي ځایونه میراثونه لرو.
د پکتیا چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې تر شاوخوا سلو پورې لرغوني ځایونه او تفریحي سیمې موجود دي چې د رغولو په صورت کې به نه یوازې له ویجاړېدو ژغورل شوي وي، بلکې په دې ځای کې به سیلګیري وده وکړي او بیت المال ته به هم له دې درکه په دوامداره توګه د پام وړ ګټه جمع کیږي.
د نجیب الله لوخیل راپور مو اوریده. اوریدونکو او اسره زو یو ادبی راپور ته د پیښور پرباب لنډه کې د باړه ادبی لیکون کی خپل پنځلس ورځنۍ تنقیدی غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاد مشاعره کړې ده. دې غونډې ته د مشال لیډو همکار ورغلی و. له مشاعرې څخه یې د څو تنو شاعرانو د شعرونو خواږه په دغه راپور کې راټول کړي دي.
لیونے کے گم ڈیرا گرانا گزار شوا پدری زر تروڑا شوا دوڑو والا دے خیر کی
لگرانے ندا پریاد دا عبدالقدس حساس لہنجرینا د پیخور ارباب لنڈے کی اوری دل کی گی چرتا چی دا فبروری پلسمنیتا باڑا ادبی لکن کی خپلا پنځلس ورځنۍ غونډه ترسره کوله. په دې غونډه کې تر کره کتنې وروسته یو آزاده مشاعره وشوه. مشاعره د پیروز خان افریدی په غزل پیل شوه چې یوه برخه یې دلته راخلو.
دنیا مثل د اشیاو سیوری سلی سیوری چا دی په لاسونو رانیولی که په شازې در پسې برا رواني چې پسې دا مخکې در نزغلی او چې دنیا لګوته اوزی مفلس شي. مفلسان خلکو په نش کې دي شمیرلی.
فضل مومن په خپل شعر کې له خپل شاعرانه اروا سره مینه کړې وه.
هغه په زړونو پټولو کې ماهر ښکاري. یو جنی دا چې په خپل حسن غاویر ښکاری.
واه
دا چې دستای په خوګو خوګو شعرونو کې تل پزلا استاد ژوند ملګری جوړ شاعر ښکاری.
حساس ایسوبزی بیا په خپل غزل کې له بدمنې سر ټکولې وو.
ما سو سوزل پوه کړو قسم دې محترم او دا زړه مین په داسې یو سنم دې محترم او دې خار ته چې راځې نو لک په پام راځه جانانا. دے خار کی وس کسا پا کسا بم دے مخترم.
غلام حیدر حیدر پا خپل شیر کی پدی پوہی دلے ہو چی ولی او دسل پارا قتل کی گی.
حس بے حس چی قتلے گا ما پوہی گم. حس بے حس چی قتلے گا ما پوہی گم پا گناہ میں خب پوہی گم ما پوہی گم وقت پا خپل ادبار کرم سمرا بے ادبارا دے خپل سور یا ایرے گا ما پوہی گم. او تا حیدر پشپیلی کے راتا ہوئے تا ہے درا پشپیلی کے رات ویل خبر ادھر سی گما پوئگم
پیز محمد پیزان کپ دوا کی ٹول پختونخوا دوی نو د سواد په مخ لاسونا راکاگی
خواگ خواگ ساہو نا کاگما د چا د بام بادو نا کاگما باز سہرے زڑ پوری اونی سما پس سے ہرو نکو نہ راک آگم تو آ کے ٹول پختونخوا یاد اکم دسوات پمخ لاسو نہ راک آگم.
د ذکر ورد چې باړه ادبی لکن کی پارباب لنډی دوره روډ باندې خپل تنقیدی غونډه کوي چې په وروستي پیر کې آزاده مشاعره هم کیږي او په لسګونو شاعران پکې خپل شعرونه وایي.
منم چې خدای روزی رسان دے په عقل پړ ار یو انسان دے یا منم چې خدای روزی رسان دے په عقل پړ ار یو انسان دے ستاسو تر وګه د حساس دا تر نشو پدری زر تروڑا شو دوڑو والا دی خیر کی لیونے کی گم ڈیرا گرانا گزار شو پدری زر تروڑا شو دوڑو.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
د جنوبی او شمالی وزیرستانونو ترڅنګ د لکې مروت اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو تړل کېدو له وجې د دوی ژوند ګران شوی دی. دوی زیاتوي چې د انټرنیټ نشتوالي په تیرا د سیمې زده کوونکو کاروباریانو او خبریالانو ته ستونزې جوړې کړې دي. د شمالی وزیرستان یو انتظامی افسر د انټرنیټ تړل کېدو له وجې د خلکو مشکلات مني خو وایي چې دا کار د سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره ضروري دی. تفصیل د هارون باچا پراپور کې
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع اوسیدونکو وخت نا وخته د دوی په سیمو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. د لکې مروت یو اوسیدونکي شاکر بیټنی د فبروري پر اتمه مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې موبایل ټلیفون او انټرنیټ د دوه اونیو تر تړل کېدو وروسته د فبروري پر اوومه د شپې مهال بیرته بحال شو. بیټنی چې په یو ځایي اف ایم ریډیو کې ویندوی کوي زیاته کړه چې د سیمې خلک د دې خدمتونو بیرته بحالېدو ته خوشاله خو د خپل امنیت له پلوه ډاډمن نه دي.
خلکو ته ډېر زیات تکلیف هم اوس خدا شکر چې دوه هفته بعد انټرنیټ بیا بحال ته او خلکو داسې خوشي منو کوله یو بل ته مبارکي ورکولې لکه څنګه روزه تیر شي او د اختر میاسو ویني چې کوټ فورسز والے آپریشن کولای بیا غو دا لکه موږ آپریشن کوو د دې د لاسه به موږ انټرنیټ لارې تړو د موبایل لارې هم تړلې وي سره چې ډېر زیات په کاروبار باندې اثر اچولای وو لکه مرواد کې چې کوم مالداري خلک دي کوم تعلیم یافته خلک دي هغه د پېښور او د اسلام آباد په لوري لاړل دلته ماښام نه بعد څوک د کور نه نسی وتلې آکه آپریشن شروع وو مخکې وو که اوس دي غلا ډېر ذاتې سوي دي خلک د خپل ځانو پورې تنگ دي
د پوز د امالیکو ادارې د فبرورۍ پر اتمه په یو خبر پاڼه کې د لکی مروت په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان د 1200 وسلوالو د وژلو ادعا وکړه. ادارې ویلي هغه وسلوال د فبرورۍ پر 1 شپې مهال امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وژل شوی دي. تر دې دمه ټي ټي پي د یادې پیښې په اړه غبرګون یا بیان نه دی ورکړې او خپلواکه سرچینو یې هم په اړه لا څه نه دی ویلي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ جمال مالیار هم د دې ضلع په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ د بندښت ستونزه یادوي او وایي چې دوی د بیا بیا احتجاجونو باوجود دا مسله حل نشوه.
اکثر خو ځنې علاقو کې انټرنیټ شته نه بي بي چې کله داسې د بدمنې پېښه وشي پاغانه ورسته دوی پی ټي سیل سیګنل هم بند کی موبایل سیګنل بند کی ڈی ایس ایل وائی فائی اور 3G 4G بند کی یعنی بخی مونږه په تور شپا کې وو په تور ځنګل کې وو وخت په وخت باندې مونږه زیات پر لتونه هم کړی دي یعنی دوی څومیاشتې لپاره موږ سره وعده وشي خو بیا کار نه پی وشي موږ ته دا ځواب وي چې دا ټیکنیکل مسله ده نو نن سبا کې بحال شي خو دا مسله حل کولو کې
د شمالی وزیرستان یو خبریال رسول داوړ بیا وایي ک لوی خو د سیمې خلک د نامنې پیښو پریشان کړي نو لبلې خو ور باندې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو بندې ده د غوي ژوند ورګران کړي دي
خصوصا طالب علمان الله کاروباری حضرات الله او صحافتي چې سمره زمونګرونه دي هغه هم بیا نشي کولای چې خپل ریپورتونه راواخلي او مخکې یوسي خودکش د مکاو شي په فورسز باندې حمله پولیس باندې حمله وشي یا چرتا اپریشن شروع شي په کومه علاقه کې ټارګټ اپریشن وي او په داسې صورتحال کې بیا انټرنیټ چې کوم دی او تړل شي کله کله هو پکې ټلیفون هم کار نه کوي ځای خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي دوی وقتن فوقتن چغې موي خپل احتجاج هم ریکارډ کوي.
پسیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د بندښت موضوع مو د فبرورۍ پر اتمه د میرلی د اسیسټنټ کمشنر صادق علي مخې ته کېښوده. هغه وویل انتظامیه د انټرنیټ نشتوالي له وجې د ځایي خلکو له ستونزو خبره ده او هڅه کوي چې انټرنیټ ته د عامه لاسرسي بدیلې لارې چارې برابر کړي.
د پولیس یا د آرمی جائنٹ نو هغه د پردید هغه ایریا کې دا انټرنیټ سرویس دا ټیمپری بیس باندې شټ ډاون کی لا انفورسمنت ایجنسیز ته یا نور متعلقه اداري هغه تمنګ دا وایي چې په کوم ایریا کې دا څه صدغنی نو هغه ته د بحالی وشي ځکه دلته د سکول دی سټوډنټس دی کالجز دی کاروبارونه دی اسپیتالونه دی موږ سره د دې د وجه پولیو بایکاټ سمرال خلک وایي چې موږ ته انټرنیټ نشته نو موږ پولیو ولې ورکو فنات کې زم چې کم 4G انټرنیټ ته نو هغه بند دی فلال پی ٹی سی ایل کنیکشنز او نینو بیمز چې کم دی دا یو ډیوایس ته په پی ٹی سی ایل کنیکشن باندې لګي چې کم دا سټوډنټس دی یا کورونه دی یا مارکیټونه دی هغه بیا دا استعمالوي
دا چې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ تړل ولې ضروری دي او دا هم چې دا اقدام د عملیاتو له کامیابۍ سره څومره مرسته کوي د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې خبریال او د چارو شنونکو افتخار فردوس وایي په یو جنگي سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ بندول د امنیتي ځواکونو له لوري د جګړې د یو عمده تکتیک په توګه کارول کیږي. نوموړی په عین وخت کې منی چې په دې توګه عام ولس له دې دواړو خدمتونو محرومول د بنیادی بشري حقوقو خلاف یو عمل دی.
سومرم چې میلیټنٹ گروپس دی هغه اوس لکه آئی ڈی ډیوایس شو یا ټلیفون سره چې دی بم چې دی هغه تبل نو هغه چې دی اوس یو عام ټیکټیک چې دی هغه ګرځي په دې ګاړو وغیرہ باندې جیمرز وغیرہ چې دی هغه لګیدلی خو چې کله یو لوی پیمانه باندې آپریشن نو علاقہ کیږي دا غي د وجه نن چې دی د فون سیګنل چې دی هغه جیم کیږي او د خلکو چې کوم یعنی پرابلمز دی او د دې نه چا انکار چې دی هغه نه کړي ځکه چې ډیر شي شي نه چې دی هغه نن خبر دی انټرنیټ سره چې دی هغه ریلیټډ دی دا تاسو ګلوبلی هم وګورئ نو ان انټرنیټ بلاکیج چې کوم دی نو دا چې دی وایلیشن کې راځي د کمیونیکیشن او بیسیک هیومن رائټس خو چون کې بعض ایریاز کې چې کله چې دی لکه تر هغه راځي چې دی هغه مخ چې دی رونی سي نو بیا باغې کې داسې اقدامات چې دی هغه کې
د 2002 زیږدیز په اوړي کې په سوات کې د وسلوالو د بیرته فعالېدو رپورټونو تر خپرېدو وروسته د دې ضلع انتظامیې هم په درو تحصیلونو مټې کابل او خوځخېله کې د شاوخوا یوې میاشت لپاره انټرنیټ تړلی و. په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې بیا خلکو د موبایل ټلیفون او انټرنیټ د پرله پسې بندښت پر ضد وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړې دي. خو د دې سیمو فعالان وایي د حکومتي دعوو باوجود د دوی امن په بشپړ توګه نه دی پر ځای شوی، چې له وجې د دوی په خبره د سیمې خلک د ټلیفون او انټرنیټ په څیر د ژوند له مهمو اسانتیاو لا هم بې برخې دي.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالي وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.